تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. زه بوریوال کاکړمو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې ساته خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر لبند خوشی سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډله اوس هم ګواښ ده، او په ترکیه کې د زلزلې لراتګ اته ورځې وروسته هم د نړېدلو ودانیو له ملبې څو کسان ژوندي راایستل شوي دي. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر څه باندې دوه کاله پس د کراچۍ له زندانه خوشې سوی دی. نوموړي تر خوشي کېدو وروسته له زندانه د جلوس په شکل کې د کراچۍ سوراب ګوټ ته تللی او هلته ډیر خلک د لیدو ته راغونډ سوي وو. علي وزیر پر دې مهال مشال راډیو ته وویل چې له خپل دریځه به نه پر شا کیږي.
نو انشاءالله تعالی مونږ خو لکه تاسو ته پته شته چې دا سیاسي زندګي دا ټول شیان یو.
د سند صوبې کورنیو چارو څانګې نن د کراچۍ جیل چارواکو ته امر کړی و چې علي وزیر خوشي کړي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری پر اتمه د سند حکومت ته په یو استولي لیک لیکلی و چې علي وزیر له بند خوشي کړي. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر له 14 په دې تور بندي و چې د ریاست ضد ویناوي کړي وي، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي و. د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو څانګې ادا کړې چې په شمالي وزیرستان کې وو وسلوال وژل دي. د بنو ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې په یو بیان کې ویلي چې بیګایا له میرامشاه څخه بنو ته درې وسلوال د پلټونو لپاره انتقالول چې د میرعلي پر بای پاس سړک وسلوالو پرې برید وکړ. په بیان کې راغلي چې تر دې وروسته پولیسو او امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او څلور برید کوونکي وسلوال یې ووژل. د دوی په خبره د ترهګرۍ ضد پولیسو په حراست کې موجود درې وسلوال هم پر دې مهال وژل شوي دي. البته دوی وایي چې له 15 تر 16 برید کوونکي وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. چارواکي وایي په برید کې وژل شوي څلور وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د دوی په وینا پولیسو ته څه زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیسو نړیوال صندوق او د پاکستانی حکومت ترمنځ د پور د بل کیست په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې دي. د پاکستان ډان روز پانی نن خبر ورکړی چې د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر اساق ډار د ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل کیست ترلاسه کولو په اړه په یو آنلاین غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا پرون رویټرز خبري اجانس ویلي چې په دې خبرو کې دواړو غاړو د ایم ایف لخوا د پور پر بل کیست ورکولو او د نهمې جایزې پر شرطونو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا ملک یې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم موجود دی. د دې وزارت ویان نید پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. نوموړي د 2018 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه چې مسؤلیت یې د ډلې منلی و. هغه وویل چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي، نو امریکا به یې د له منځه وړلو پر اقدام لاس پورې کړي. په ترکیه کې د زلزلې له راتګ اته ورځې وروسته هم د نړېدلو ودانیو له ملبې څو کسان ژوندي راایستل شوي دي. رویټرز خبري اجانس وایي چې نن یو 43 کلن هلک د ترکیې په جنوب کې د یوې ودانۍ له ملبې راایستل شوی دی. دا په نن ورځ کې دریم کس دی چې ژوندی راایستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی کارکوونکو خپله توجه په شام او ترکیې کې هغو زلزله ځپلو ته اړولې ده چې په سخت یخنۍ کې بې کوره دي. په شام او ترکیې کې د فروری پر 16 د راغلي دې زلزلې له کبله تر اوسه د وژل شوو شمېر 15000 رسیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشې شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پوز پر پخوانی مشر سخت تورونه پورې کړي دي. د سیاسي چارو یو شنونکی دې ته څنګه ګوري؟
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی. نه پخوا صحیح یو نه اوس صحیح دی او هغه له پکار دی اقتدار چې که په هر طریقه که په هغې کې هر څه کېږي نو هغه دې وشي.
د قومي وطن ګوند مشر غوښتنه کړې ده چې ریاستي ادارې دې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا سوداګر وایي د ملک روان اقتصادي بحران دوی سخت ځپلی دي.
زمونږ سیاسي قیادت دی که د صوبای دی که د مرکز دی نو معیشت دی دپاره اهمیت نه لري. شپږ سوه کارخانې بندې شوې ده، حکومت منلی دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ استازی علي وزیر نن په کراچۍ کې له زندانه خوشې شوی دی. نوموړي څه باندې دوه کاله موده په زندان کې تیر کړی و. زموږ همکار او د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی، لاغه سره پر دې موضوع خبرې کوو. داود خټک، که تاسو دا راته ووایئ چې د علي وزیر د خوشې کېدو یا نه خوشې کېدو په اړه ډېرې ګنګوسې روانې وي، بالاخره د هغه د خوشې کېدو څنګه ممکن شو؟
مننه بریوال، دا خو له سر له پرون راهیسې په میډیا کې به هم تاسو کتلی وي، خو زمونږ د خبریال په کراچۍ کې د اغه د راپورونو پر اساس چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سند حکومت ته یو خط لیکلیو او په دې خط کې د سند د حکومت نه غوښتي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په علي وزیر چې څومره مقدمې وي د عدالتي حکم نامې تر لاندې اغه مقدمې اوس ختمې شوې دي او د ده په ضد باندې نورې نوې مقدمې نشي جوړول کېدی. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت لغاړي د ده مقدمه ټوله خلاصې شوې. بیا پاتې شو د سند خبره. نو په سند کې کوم ګورو، نو د سند په حکومت کې په د باندې چې څومره مقدمې وي موجودې برسیره، په هغې کې یا خدای بری شوی او یا د ده ضمانت شوی، نو بیا هیڅ جواز نه جوړېده. خو تر ډیره وخته پورې دا خط که څه هم څو ورځې مخکې لیکل شوی، بیا زمونږ خبریال دا خط تر یو حده پورې رابرسیره که، بیا باندې یو راپور وکړه د مشال خبریال، او بیا پرون د بشري حقونو څه کارکوونکي د پښتون تحفظ مومنټ څه غړي او ورسره د دې چې کوم وکیلانو هغې د سند حکومت سره خبرې کړې دي او هغې ته یې دغه خط هغه نمبر خیلی دی چې دا خط تاسو د پښتونخوا نه راغلی دی. نو سهار چې ما څه وکته په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو په هغې کې بیا خبرې شوې، نو د اغې نه پس دا ممکنه شوه چې د سند حکومت دې راخلاص
کړي. علي وزیر څه باندې دوه کاله په زندان کې تیر کړ. د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیول شوی، پر د تور څه و؟
کله چې علي وزیر په اول وار اونیول شو په 14، یعنی دا اوس چې دا بندو دی سلسله کې، نو په دې باندې تور دا و چې د ریاست ضد ویناوې کړې دي، او دا په پېښور کې هغه واقعا وه چې د آرمی پبلک سکول چې کم د وژل شویو ماشومانو میندې پلرونه دي، دی هر کال دا 14 دسمبر باندې دا حمله شوي وه په آرمی پبلک سکول، او دی هر کال داسې یو غونډه رابلي او په هغې غونډه کې بعضې وخت دی په یو حال کې چرته غونډه وکړي، بعضې وخت دی په سړکونو باندې خپل احتجاج وکړي، یا څه وخت دی د پېښور پریس کلب ته ورشي او دی غواړي چې د دی کوم بچیان چې هلته وژل شوي په هغه سکول کې بېګنا د هغو بچیانو میاندو پلرونو ته د انصاف ورکړل شي، ځکه هغې تر اوسه پورې دا ګڼي چې دوی ته انصاف نه دی ورکړل شوی، کم چې ذمهوارانو د هغې خلاف هیڅ کاروایي تر اوسه پورې نه شوي. اوس که تاسو وګورئ، علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی، نو د پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا یو مطالبه ده چې یا چې کوم ورک خلک دي هغه دې را پیدا کړل شي، یا چې کوم خلکو سره د پوځي اپریشنو یا د طالبانو یا د القاعده یا د هر چا لخوا کوم زیاتی شوي دي په قبایلو کې یا نورو پښتنو سیمو کې، د هغې دې ازاله وشي، د هغې ترې انصاف ورکړل شي. نو د دې دواړو دا مطالبات چې دا یو کېده، علي وزیر هم دې غونډې ته ورغلی او هلته کې د بیا تقریر وکړه، نو ظاهر دا علي وزير خو بیا ډیر پټي خبرې نه کوي په ښکاره باندې د جکم اغه انداز دی نو د اغه په بنیاد په باندې بیا د ریاست ضد د بغاوت مقدمه یا د ریاست په ضد باندې د خبرو کولو مقدمه جوړه شو په اغه کې دی اونیول شو او سنت واس
او د پداس وخت کې علي وزير پداس وخت کې را خوشي سو دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسی پاتسون په نامه د احتجاجونو یو داسې لړۍ روانه ده چې نه یوازې پښتون ژغورني غورځنګ بلکې د صوبي د سیاسي ګوندونو نور مشران هم پکې ګډون کوي. علي وزير د پښتون ژغورني غورځنګ یو مهم مخکښ بلل کیږي او خلک دغه خبرې ډیر متاثر ښکاري چې ورته قتل کیږي په ټولنیزو رسنیو. تاسو ته د علي وزير را خوشي کېده د ولسی پاتسونونو باندې څنګه اثر اندازه کېدل یا نه کېدل ښکاري؟
زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې کوم د پښتونخوا سیاسي تاریخ وګورو نو یو خو هغه د خدایي خدمتګارو دورو چې د انګریز دورو په هغې کې ډېر لرې بنځو په هغې کې خلکو دا ورته قرباني ورکړي وي چې دوی جیلونو ته تللي وو په کلونو کلونو دوی جیلونه تیر کړي وو. د هغې نه پس بیا د ضیاءالحق چې کوم مارشلا دورو په هغې کې هم کوم چې زیاتره د قوم پرستانو یا د هغه وخت د پنجاب چې کوم هغه پروګرسیو خلکو هغې هم په یو طریقې سره یا د سند پنجاب او بلوچستان کوم چې بلوچ لیډرانو نو دوی هم چې کوم ګوندونه جوړ کړي وو نو په هغې کې هم خلکو دا قسمه قرباني ورکړي وي. خو که به د سنی تاریخ کې مونږ ګورو چې کله د ضیاء الحق د مرګ نه پس په پاکستان کې یو نوې د جمهوریت غدور شروع شو او بیا پکې مشرف راغلی نو زما خیال چې د علي وزير عمره کېد یعنی د خپل ضمیر د اواز په خاطر باندې یا د خپل حق یا د خپل رائے د اظهار په خاطر باندې د علي وزير عمره بند په دې اوسنۍ غچانی تیر کړ. اوس سو پورې چې تاسو د پښتني خبره ده نو کوم ګورو نو په دې تیرو قریبا کال دوا درې کال کې په پښتنو په سیمو کې خاص کر او یا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه یو داسې څپه راپورته شوې ده چې هر کله چې د چا سره کاغه د طالب په نوم وي کاغه د پوز په نوم وي کاغه د انټیلیجنس ایجنسیو په نوم وي یو زیاتې کیږي نو خلک خپل تر خپل راپاسي که په سواد کې شو که په بنو کې شو که په وزیرستانونو کې شو که په کورمه کې شو دا مخکې تاسو وکتل. اوس د علي وزير غونې سړی چې هغه ډیر نوم لرل بیا خلق د خوخی د انداز خلق خوخی د د جیل نه را خلاصېدل زه فکر کوم چې د سره بدی خلکو ته نور هم حاصل ملاو شي او تر ډیره هدا په دې کې یو والی هم راشي.
ډیره مننه اوریدونکو تاسو اوریدل چې علي وزير لبن څخه خوشی سوی دی او په کراچي کې د پښتون ژغورني غورځنګ غړو هغه ته یو غونډه جوړ کړي او هلته تللی او په دې اړه به د مشال رادیو خبرونه دوام لري. اوس راځو د خبرونه د پاتې ریپورتونو پر لور. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د هغه د وزیر اعظمۍ پر وخت ټول واک د هغه وخت د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په لاس کې و. عمران خان په یو ویډیو بیان کې دا تور هم پورې کړی چې د پاکستان د خرابو حالاتو ذمواري د جنرال قمر جاوید باجوا پر غاړه ده. د پوځ دا مشر اوس د پوځ مشر نه دی خو د سیاسي چارو شنون کې د عمران خان د دې تورونو بیا بیا لگولو تا پا کم نظر گوره. پا دیارد مشال ریڈیو خبریال غلام غوث رپورٹ لری.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلی دی چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولې پیسلې د هغه وي. د حکومت کار به هله کېدلو تر څو چې به هغه وویل چې او دا کار سم دی.
یعنی ګورنمنت کې کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی چې دا هغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې وه.
کې آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے. عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہوار یې هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دیوی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی و. خو هغه وخت عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لارې د هغه حکومت رانسکور شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنی د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لری کړی و. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او غل پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که پاگی که هر سکی گونا غدی ہوشی او لواما چه ٹک تا خلق ور پسی دے و دا خلق چه ور پسی دے نو دے که یا سیاسی شعور نیشتے او یا دے چه کم دے نو پلو مسالو نا خبر ندی او دا خبر رو دیر اخکارا شوا چه اغا کوشش دا کهو چه باجوا لری کی دا باجوا دا دا ترمند دا چگڑا وا دا کوشش دا کهو چه باجوا لری کی او دا خپل مرضای د پوه سر لخکر راولی چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پیز همیدو.
خبریال او شینونکو لحاظ علی وایي که څه هم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکې خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وه هغه خپله کړل، هغه لړۍ چې عمران خان صاحب په ماضي کې او اوس هم دغه یوټرن زغستې دي، خو د خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان صاحب ته پته ولګېدله چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو زه د عوامو نه ووټ نشم غوښتې، نو په کار دا ده چې د عوامو دننه د پاتې کېدو دپاره او د راتلونکي انتخاباتو کې د کامیابېدو دپاره یو مقبوله ناره په کار ده، او د هغې دپاره هغه دې وخت کې د اسټبلیشمنټ خلاف او ورسره د دې نه مخکې د امریکې خلاف دغه آوازونه وکړل او د عوامو دننه دا نارې د مخکې نه مقبولې وي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیانو هم تحلیل کړی دی. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې پر ناامنۍ دي سترګې نه پټوي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د خپل ګوند غونډې ته وینا وکړه. دوی ویل چې حکومت دې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي او د وسلوالو د له منځه وړلو او مخنیوي لپاره جوړ نېشنل اکشن پلان دې عملي کړي. آفتاب شیرپاو دا هم ویل چې د ده په وینا کې د پاکستان ریاست د پښتنو ژوند نسی خوندي کولای، نو پښتنو ته دی وایي هغوی دې په خپل د خپل ځان امنیت وساتي. خو د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو مخنیوي ته ژمن دي او هغوی به هیڅ بیا فعالېدو ته پرې نه ږدي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د امن غوښتلو دا نارې د چارسدې په شیرپو کې د قومي وطن پارټۍ کارکنانو وهلې. دی وایي موږ یې خامخا غواړو او امن په رښتیا غواړو. د فروری په 14مه اولس غونډې په موقع د ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو وویل وار بیا ډېره بېدرېغه د پښتنو وینه توهیږي، خو چا سره هم فکر او غم نشته دی. باید موږ د امن لپاره سیاست یو وخت کړو او ټول اولس رایوځې شو.
آج اگر اس ملک میں سب
نن که پدې ملک کې د هر یو سیز نرخ زیاتیږي خو د یو سیز قیمت ورس تر وځه کمیږي او هغه د پښتون وینه ده. دا وینه به مونږ اوس نوره تویلو لا نه ورکوو. د دې ملک محافظینو ته ویل غواړم چې بس ډېر وشو. که تاسو د پښتنو حفاظت نشئ کولی نو مونږ ته صفا صفا ووایئ، مونږ خپل حفاظت په خپله کولی شو او کوو به یې. نوموړي زیاته کړه چې په پښتنو داسې وخت بیا راغلی دی چې باید ټول ګوندونه او مشران د امن لپاره یو موټی شي، او سرنګ چې د آرمی پبلک سکول ترهګرۍ پیښې وروستو راغونډ شو او ترهګر ضد قومي تګلاره مو په شریکه جوړه کړه، هماغه شان یو ځای کېدل پکار دي. دا غونډه پای کې په 1 جنوري پیښور پولیس لاین ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو د واهو مشوه. دا پامل ده چې قومي وطن پارټي هر کال 14 فروری د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپو تلین مانځي. نوموړی په کال 1915 8 فروری هغه وخت په یو بمی چودنه کې ووژل شو کله چې هغه پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو یو غونډه کې ګډون لتلی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټورست بایک رایډرز په نامه د موټر سایکل د سفرلۍ مینوال وایي چې دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ له لارې خلکو ته د ټریفیکي پیښو په اړه عامه پوهاوی ورکړي. د چارسدې د موټر سایکل سپرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله له خپل ملګرو سره د یوې غونډې څخه وروسته مشال رایډرز وویل دوی غواړي چې په خلکو کې د موټر سایکل د استعمالولو پر مهال د احتیاطي ګامونو په اړه پوهاوی زیات کړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
دا په 400 کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د 400 د موټر سایکل سوارو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد رډو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده، خو فعال غړي چې د دوی هرې غونډې ته ځي او بیا د خیبر پختونخوا صوبینه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیار لسته. احسان الله زیاته کړه د پخپل د گلگیت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټه پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمونږ مقصد چې کم دی دا چې موږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو، خلک چې کم دی ټینشن او دغه نه چې کم دی روزي. بل دې کې زمونږ چې کم مین مقصد هغه دا چې موږ کو سیفټی حواله سره کتا سو ګره په پاکستان کې تقریبا 70% چې کم اکسیډنټس روډ اکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټی د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هیلمټ نه وي، سیفټی ګیرز لکه موږ د ګلو ته دغه لګو کندو ته چې کوم دی پیډونه زمون خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه. نو چې ما دغه ګټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را د کسانو ګوري نو غي خپل هلمټ سره چې کوم دی شوک پیدا شي تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کړي.
د 400 د موټر سایکل سره چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راوړ شي. دغه غونډه ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی. وسیم مشال ریډیو ته وویل کنه زدی مزل وی بیا خود 70 سی سی مانا چې د طاقت درجه اویا وی هم ټیک دی، خو که مزل بیا لری او د غور نو وی باید 125 سی سی موټر سایکل در سره وی. وسیم وویل په عامو گاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو نه یې هماره جو ایکسپنډیچر ہے
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمیږي. د هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرول خرڅ هم کم شي. د تاسو باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي. تر ټولو اول دا قتل پکار دی چې تاسو باید څومره خرڅ کړي. که په یو لیټر 40 کیلومتره مزل کوي نو اندازه لري چې ګنلس ټیټر و 400 کیلومتره مزل وکي، خو په غریز اوسې کې 400 کیلومتره دا بیان کوي. هغه ځینو کې موټر سایکل زور غواړي نو تاسو پېټرول به زیات خرڅيږي.
اپکې پېټرول جو ہے نا وہ زیادہ اپکې کاریږي.
په واته باندې به شي وسیم بای به دویم نمبر باندې شي
احسان الله ټول موټر سایکل سوار په قطار کې ودرول. د هر یو تن سره 125 سی سی د سترو رنگونو موټر سایکل وي، خو وسیم سره تور رنگ 150 سی سی موټر سایکل او وار په وار یو بل پسې روان شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو روڼ اندي وایي په افغانستان کې اوس هم ډیری خلک د معلوماتو د حاصلولو لپاره رادیوګانو څخه استفاده کوي. دوی وایي که څه هم پر اوس وخت کې ټلویزیونونو، انټرنیټي شبکو او نورو برېښنایي وسیلو ته د خلکو لاسرسی ډیر سوی، خو بیا هم د کره معلوماتو د پیدا کولو لپاره رادیو د خلکو په منځ کې خپل ځای او ارزښت لري. نجیب لالو خیل په دې رپورټ لري.
د سوال ختیز ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر روړه اندی وای دوی اوس هم د معلوماتو د حاصلولو په خاطر له رادیوګان استفاده کوي او د نورو خبرنیزو وسیلو په پرتله د رادیوګان پر معلوماتو باور ډیر دی. له دې سره سره د سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې ټولې رسنۍ او په ځانګړي ډول رادیوګان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له دې کبله ځینې خپل خبرونې درولې دي. د پکتیا ولایت یو تن روړه اندی حکمت الله مشال راډیو ته وویل
د راډیو سره د خلکو مینه شته ده او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري. د خلکو په منځ کې زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي، د دوی اقتصادي ستونزې حل کړي. لکه څنګه چې په تېرو دوه کلونو کې رادیو له یو شمېر ستونزو سره مخ شوې ده، زموږ هیله دغه ده چې دغه ستونزې حل شي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نی د راډیو نړیوال ورځې په مناسبت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا نیمایي راډیوګانو فعالیت بند شوی دی. د نی بنسټ د موندنو له مخې په هیواد کې له 308 غږیزو رسنیو څخه تر 170 کمې راډیوګانې فعالې دي چې د بندېدو له امله اقتصادي ستونزې او نورې شته ننګونې یادې شوې دي. پکتیکا بیا د هغو ولایتونو ده چې خلک یې نورو رسنیو ته ډېر لاسرسی نه لري او ډېری خلک یې راډیو اوري.
زاهد لایم د مرکز خرنې اوسېدونکی. دلته تر اوسه پورې نه ټي وي دومره هم سوی ده، نه نیش دومره هم سوی ده. په ټولو کورونو کې که مشران دي او که د کور نور هغه غړي دي چې معنا سنانه دي باندې نورو شیانو سره رابطه نه لري، یعنی که ټول خلک راډیو نیسي راډیو اوري. نو راډیو تر پخوا یې تاثیر زیات سوی ده، ځکه دغو وختونو کې خلک زیات علاقمند سي راډیو کې خبرې واوري یا د دې موجوده حالت د مختلف اړخونو چې ځان خبر کړي.
روڼ اندي په ټینګار له مسؤولو ادارو غواړي چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره ټولې ممکنې لارې په کار واچوي. د لوګر اوسیدونکی عابد تسل وایي
که څه هم په وروستیو کې د تعاملاتو په سبب ځینو رسنیو خپل فعالیتونه ودرولي، زموږ هیله دا ده د افغانستان حکومت له هغې سره مرسته وکړي تر څو په نورمال ډول خپلو پروګرامونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
خوست هم د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو فعالیتونه پکې ډیر دي. د سورې پیغام په نوم په سویل ختیځون کې د لومړنۍ خپلواکې راډیو مشر زاید شاه انګار وویل
په افغانستان کې 80% خلک په کلیو او بانډو کې اوسیږي او دوی ته د اطلاع رسونې، دوی ته د تفریح ورکولو یوازینۍ وسیله چې ده راډیو ده. نو نه ټولنیزې میډیا، نه تصویري رسنیو او نه نورو جمعي وسایلو ونه کړای شول چې د راډیو اهمیت را کم کی. ډیر خلک د راډیو د معلوماتو نه، د هغې د خپرونو نه ګټه پورته کوي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هیڅ غږیزه او انځوریزه رسنۍ نه ده تړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په وخت مو د دوی کارونو ته رسیدګي کړې ده. که دوی غوښتي دي د شپې او ورځې موږ دوی ته معلومات په لاس کې ورکړي دي. دوی هیڅ کار مو نه دی ځنډولی او کوشش دا کوو چې د دې نه وروسته هم ونه ځنډېږي.
یاد دي وي د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ په وروستیو دوو لسیزو کې سلګونو غږیزو، انځوریزو، برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل، خو د وروستي سیاسي بدلون وروسته ګڼو رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي. په افغانستان کې لومړنۍ راډیو د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرونې پیل کړې چې اوس د افغانستان د ملي راډیو په نوم فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي.
مشال راډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د خبری خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر څه باندې دوه کاله پس د کراچي له زندانه خوشې شوی دی. نموړی تر خوشی کېدو وروسته د زندان څخه د جلوس په شکل کې د کراچي سوراب ګوټ ته بیول سو هلته چې خلک د ترغون سوي وو. علي وزیر پر دې مهال مشال راډیو ته ویل چې دوی به له خپل دریزه نه پر شا کیږي. علی وزیر د 2020 کال د دسمبر لشپاړسمې په دې تور بندي و چې د ریاست پر ضد وینا وکړې دي، خو هغه وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو حقونه غواړي. د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو څانګې ادا کړې چې په شمالي وزیرستان کې یې اووه وسلوال وژلي دي. د بنو ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې په یو بیان کې ویلي چې بیګایه له میرانشاه څخه بنو ته درې وسلوال د پلټنو لپاره انتقالول چې وسلوالو پرې برید کړی دی. د وسلوال لوخوا په دې اړه څرنی دي ویل سوي. د پیسو نړیوال صندوق او د پاکستانی حکومت ترمنځ د پور د بل کیست په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړی چې د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر اساق ډار د ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل کیست په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا ملک یې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم موجود دی. د دې وزارت ویاند نیډ پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د داعش خراسان څنګه ډیره خطرناک ډله ده. نوموړي وویل چې ولسمشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. او په ترکیه کې د زلزلې له راتګ اووه ورځې وروسته هم د نړیدلو ودانیو له ملبې څخه یو شمیر کسان ژوندي را ایستل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شام او ترکیه کې د فروری پر شپږمه د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 2000 ته رسیدلی دی. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري او سم د خبرونی په دویم نیمای کې د پاتې ریپورتونو پر لور. د طالبانو ځواکونو بیګایو زلبیا د کابل شهر په ختیز کې په اتمه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز برید کړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز او دې ډلې په یو لړ حملو کې لاس ترلود. په دې اړه نور تفصیل اورو د احمد تکل په ریپورت کې.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو اوازونه وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای وو او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل لاته مې حوزې په مربوطاتو کې د داعشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوې او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پرمخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حمله کړې او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 اونۍ مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 8 تنه ژوندې نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تن افغانان او 14 امریکایي سرتیری یې ووژل.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحې فعال کړئ. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو موږ اعلی مشال ریډیو څخاوري. د افغانستان د خوست د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان یې بیروزګاره دي، د خلکو اقتصاد یې کمزوري دي، سړکونه یې خراب دي او د یادې ولسوالۍ سره غځېدلی خوړ هم د دوی فصلونو، ونو او مځکو ته ګواښ پېښ کړی دی. بل لوري ته ځایي چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو دا ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اوسنیو چارواکو دا ډول سیمو ته پاملرنه ډیره ده او هلته د یو شمیر اړینو پروژو پلي کول په پام کې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق مشاد راډیو ته وویل لیوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی نشي جبرانولی.
دا د سپیر حال چې ډیر بېوزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډیر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې هغه پرې راکړي او ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردان او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخې شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکاره دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لک فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانانو هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. فلحال موږ دغه یوالو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غوړو.
د سپیر اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
ولا بیکاري د درس هټل مخ مخ دي، پیسې نشته، مرسته او خلیدان ډېر په سترګې نیولې نه راندا کې چنه نه
سره د دې چې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی، خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولی نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سفر کوي، ستر مشکل مې سړک دی، بتوره دې کاروبار نشته چې موږ کاروبار وکړو.
بلور ته ځای چارواکي مانی چې په تیرو دولسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي، تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونه وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لری پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډېری لری پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. په خیبر پښتونخوا کې سوداګر له ناامنۍ، کلنګ اخیستنې او د بجلی له کمی شکایت لري. د دې سوبې د سوداګرۍ خونې مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو غړیو مشال ریډیو ته ویلي چې ګڼو تجارانو پنجاب ته کډه کړې ده. دوی همداراز په صوبه کې د 50% کارخانو د تړل کېدو خبر هم ورکوي. دوی تور پوری کوي چې د سوبې د سیاست صوبایي او د قومي اسمبلی غړي د سوبې اقتصاد ته پام نه کوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان وایي چې د حکومت د شمیرو سره سم 600 کارخانې دا وخت په صوبه کې بندې شوې دي. خو دوی وایي دا شمیرې دې نه هم سوا دي. دوی وایي یو خوا کې ګراني ده، نو بل خوا ته په صوبه کې د بتخورې، بدمنې او ترهګرۍ له وجې صنعتونه ټول په بندېدو دي. او تیره خوشا یوه نیمه میاشت کې په لسګونو صنعتکارو د دې صوبې نه کڑے اور روزگارونه هم وړي دي.
زموږ انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانه بند شوه. یو کارخانه لکه ټایلونه به جوړول چې هغه ډېر لوی هغه پروډکشن هغه بند شو. داسې سټیل ملونه ور سره بند شو. څنګه زموږ سیاسي قیادت دی که د صوبای دی که د مرکز دی، نو معیشت دي د پاره اهمیت نه لري. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفټ شو. داړه نه حکومت منلی چې کم چلے گی اگر 10% نہ 15% پورے اگر استعداد باندې چلے گی.
پبر بانڈا انڈسٹریل اسٹیٹ کے د صنعتکار د سازمان مشر عرفان خان وائی چې بدمنی خو هم دا، خو موجودہ ڈالر اور د بجلی نرخ د گرانے دو لوجی د دوی صنعتوں نے پٹا پناستی. او 1300 راسی پر بانڈا کے د یونیم سلونا سیوا کارخانے بند شوی دی.
مربل دی کا د ماچس تھی کا میڈیسن دی کا کاسمیٹکس تھی کا ڈیٹرجنٹ تھی جوس والے دی فوڈز والے دی زمو زیات تر چکم مسئلہ مغم دا ڈالر جوڑ کرے زما خپل سم دو کنٹینر دے ٹائم کے ولاد دی غبند دی پدی وجہ چ ڈالر ریٹ یو کی او چ بیا ورزین وی بل 450 کی تقریبا 150 بند شو 9,500 غی سرا ڈائریکٹ انڈائریکٹ لیبر غوم بے روزگار شو درے کال مخ کی زمو دے بجلی یونٹ ریٹ او 13-14 روپے اس دے ٹائم کی 62-63 روپے پر یونٹ.
پی خبر کے دا چیمبر اف کامرس یو بل غلی او پخوانی صدر انجینئر مقصود انور وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 50% کارخانه بند پرتې دي چې د وجه یې خو بیروزګاری زیاته شوی، نو بلخوا په جرمونو کې هم د زیاتوالي سبب ګرځي. ولې په دې اړه موږ کله خیبر پختونخوا کې د نگران یا سارون کې حکومتي کابینه د تجارت او صنعت وزیر عدنان جمیل نه وپوښتل، نو دوی مشال لیړو ته د فروری په 11 وویل چې دوی هم پرون دا ټول معلومات ترلاسه کول شروع کړل او چې څه هم په حکومتي کچه کېږي نو دوی به کوي.
پرائز بھی بڑھانی ہے.
دا ایم ایف سرا چکم خبر اتر کی گی نوخ کار خبر دا گرانی خوبا راضی او سنتون با دہاغی سرا نور ہم اغیز من کی گی او دا سنتون لپارا بالکل ہم خو خبر ندا خود حقی کی مونگ سنشو کولی خود دنن پا صوبائی کچا زل اگیایم چی دا دی غرز دا پارا کمی جوڑ اداری دی حقوی سارم چی کار ترواخلو زکا زل اگیایم کار پر کوم او زما پا خیال دیر زر خوبا سهل راونزی خود هر سمالوماتو اخستو ورستو با دا سی پریکل بکلو چی دا ملک او دا صوبی لپارا با هم خوی او دا کاروباری طبقی لپارا هم دا چیمبر اف کامرس یا صوبہ کے دا سوداگرو دا اتحادیه تر مخه خیبر پختونخوا کې د 3000 نه زیات صنعتي یونټې یا کارخانه دي چې په کې د نیمه نه سیوا دا وخت بند دي او چې کوم اخلاص دي هغه پوره کار نه کوي او سب باندې حکومتي د بجلی گیس او یا د ټکسونو بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ډیډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتنو د بیلابیلو سیمو ډول ډول خواړه نه یوازې په ځای کاچه بلکې په نور سیمو کې هم ډیر مینوال لري. په همدې کې د کواټ پتیسه هم یو ځانګړی شهرت لري. لاچی بازار د کواټ او کرک ضلع په منځ کې پروت دی او د سوات او کراچۍ پورې تلونکي موټرې پر همدې لار ځي. د لاچی په بازار کې ځای پر ځای ریړۍ د سړک پر غاړه ولاړې وي چې د موټرو خلکو ته درېږي او دغه خوراک ورڅخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
دا بازار کې خو غړې ډېرې زیاتې ولاړې دي
خو جوړونه ولای سلور پنځه کسان دي نور ټول تیار خالي
څومره وخت نه جوړیږي
یاره سن 2000 پاینه خو ځکون لګي غپلار سراب مو پلار مو کول او مو ور سراب
دا غږ د دیش کلن علیمان خان دی علیمان خان په کور کې د ګوړې او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي د لچۍ پتیس نه یوازې ځایی بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډېره مینه خوري او کورونو ته یې وړي علیمان خان وایي ډېر نور دکانداران هم داسې شته چې د ده نه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي
دکاندار ریټ بدل وي لکه موږ دلته دکاندارانو ته ورکوو که نه هغه ریټ بدل وي هغه یې به مخکې خرڅوي او موږ خپل ریټ چې کوم وي که نه هغه 350 روپۍ 350 400 روپۍ چې کومه خا جوړو کنه هغه 400 نه کمه نشته خې مطلب دا ده چې ورکې کونزله زیاته استعمال وي دا شی ګران دی ګوړه چې دا 120 روپۍ کیلو ده او هغه موږ ته غورځي 350 روپۍ کیلو اچې موږ سوره ډېره اچو کنه مغوره شی موږ ګران خرڅو
لچۍ بازار د کوهاټ او کرک ضلع په مینځ کې پروت دی د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لاره ځي بازار کې ځای په ځای ریډۍ د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتیسو ټیکلۍ پکې ډېرې په ښکلا لګېدلې وي دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځانګړی حیثیت لري حارث اقبال بازار کې خپل ریډۍ ودرولې حارث وایي د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي نه یوازې د هیواد نورو سیمو ته بلکې د هیواد نه بهر ترېنه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي
چنغوزو ولم جوړو نور داسې ممپلو ولک داسې کوم قسم د غواړی دا مال به تیارېږي الحمدلله مال ښه دال برزي لرې ځي امریکې بریم لاړ دا مال اوس پرویز لاله راغلی هغه آرډر کړی دی هغه ته هم تیارو نور دال لورې مسافر وروڼو ته دا لچۍ خاص سوغات دي
عمر فاروق چې د چمبې سیمې اوسیدونکی دی دوبۍ کې سرکاري ګاډۍ چلوي رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبۍ ته روان دی وایي د یاد پتیس صفتونه یې اورېدلي وو نو ویې غوښتل چې ځان سره ملګرو ته د ډالۍ په توګه پتیس یوسی
یاره جی زه دوبۍ نه راغلی یم د دوبۍ نه ملګرو د لچۍ پتیس ډېر سپیشل فرمایش وو او ما خو خپل د چاکلیټي پتیس ډېر خوښ ده او په چوټۍ هم چوټۍ ختمیږي او ملګرو سپیشل فرمایش وو د لچۍ پتیس والا ډېر سپیشل پتیس دی
د دې ځای پتیس کې مونګپلي بادام پسته او نورې وچې میوې استعمالیږي خو کنزله د هر ډول پتیس اهمه برخه ده ځکه ورته ځایي خلک پتیس نه بلکې کنزله وایي علیمان خان وایي د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دی خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لرې لرې شهرت لري خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
زنغما یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سلګونه شونځي یا خو سرپناوی نه لري او یا هم دیوالونه ګڼ شونځي داسې هم سته چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي د دې ولایت د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په ګڼو ولسوالیو کې لا هم د نارینه او زده کوونکو تعلیمي ادارې بندي بنیادی اسانتیاوې نه لري دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه ښوونځي د ودانیو د نشوالي تر څنګ ډول ډول نورې نیمګړتیاوې هم لري په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي چې په دې ولایت کې 138 ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په سړه او توده هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي
په ننګرهار ولایت کې 138 داسې مکاتب دي چې هغه بې سرپناه دي او شاګردان په دې ژمي کې د شنه چې کوم دی هغه اسمان لاندې او همدارنګه په اوړي کې دغسې د شنه اسمان لاندې هغه تدریس دغه کوي تدریس کوي او په داسې شپږ دېرش دېرش بابونه د هغه مکاتب دي چې هغه ځمکه نه لري تقریبا 345 بابا داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د خطي دیوالونه نه لري 212 بابا داسې مکاتب او ادارې لرو چې هغه تشنابونه نه لري 202 بابا داسې دغه مکاتب لرو چې هغه څاګانې نه لري د اوبو 438 داسې مکاتب دي چې هغوی د برق د نعمت نه محروم دي هغوی حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغوی نه لري
دا قانی په وینا په تیر یو نیم کال کې د ننګرهار تر 1500 پورې ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې د خونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شوې او تر ډیره د فساد مخه هم نیول شوې ده.
تر دې دمه تقریبا 399 داسې ښوونکي او مامورین چې هغوی غایب وو هغه د خپلو وظیفو نه منفکړل شوي دي. چې دې ته یو قسمه مونږ دا ویل چې خیالي ښوونکي وو دا مخنیوی شوی دی او دی کې شفافیت رامنځته شوی دی.
د ذکر ور د چې ننګرهار د نفوسو له پلوه د ګڼمیشتو ولایتونو په کتار کې راځي چې دا مهال پکې پر لسګونو خصوصي ښوونځیو سربیره د یو شمیر دینی مدرسو په ګډون 1090 باب دولتي ښوونځي شته چې د سباندې 18000 ښوونکو لخوا تدریسي چارې پر مخ وړل کیږي او اوس مهال د 300000 نجونو په ګډون 800000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د شاوخوا د 1500 ورځو په تیرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملکي موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له کبله په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خبر پښتونخوا کې د ژوند د هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه نه څه ذهني فشار لري. دوی خبرداری ورکړی چې که چیرې سیاسي اړی ګوړی او اقتصادي بحران همداسې روان وو نو شاید دغه حالت نور هم خراب شي. ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا PSP د جنوري په 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. PASP ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت یې اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تېره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال ریټی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی کا بیوروکرات دی کا دغه دی اټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوائی هم نشتا اور دونه زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی، هغوی بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اینڈ ہیلپلسنس، اور بل دا دے یو زل اٹمپٹ ہم کرے دے، چاہ گولے والے دے، چاہ سکڑے دے، چاہ چاڑا، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندھے. خاص طور باندھے اگر کہ چترال خلق بڑے راضی لکہ چھ چترال خلق کو خود حد کرے دی اگر خود دیر زیادہ مکہ ہم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلی ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې سرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټل پرام کیږي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه لغم نه بیا التزولام شو برمزي پام شو بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې دپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه دغوی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلی دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی دې استعمال بیا ډېر زیات دی که دې خپل غلط استعمال لا پارا کنا ناراضی بیا دسی خمان کھڑے زیات تے کنا ہر سڑے پاڑے چش انجیکشن ہو دا مرے مرے نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شینا ڈیر زیادہ کی گیا پینڈال او باقی چ بیا دے نور دا ترا شین ول دا ٹھول دا سی سی چلو پرام دا شین یوز کی کنا ما ٹینشن والے سر دا سر
پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ پر بیان کی ویری دی چی دا دوی خبردارے دا سیاسی نویت نہ بلکہ پٹولن کی دا ذہنی ناروغیو مخنیوی پا پام کی دے دو دی پا خبر نور وقتنو پر تلا سیاسی کشمکش او اختلافات پا نتیجہ کی پقام کی سماجی تفریق او تقسیم زیاد چھوے دے دا سیاسی اختلافات لوجی نئے واضح پا حقیقی جوند کی بلکہ پٹولنیز روسانے مدخل کو اڑی کی خرابی شوے دی تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهات او پاړې ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي
خلقو کې اویرنس پکار دی ځکه زیات تر خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چیرې دا څه بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سروس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري خلک عموماً دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدی شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چیرې تک سایکیټرس لاړ شي تلاشی نقل اگوی کلی وان توب دے اسے نو چاہا خلقو دا پتے جبی دا نورمال حالات کم گیلے شی اور سائیکالوجیس کم گیلے شی تخبر کم لیڈا ٹرلم گیلے شی
دا سیاد نلیوالی داری ڈبلیو ایچ او تیر 2022 کال پا جون میاش کے پا یورپور کی ویلی ول چپا نلی کی نگ دے یو عرب خلق لبیلا بیلو ذہنی ناروغی و سر مخامخ دی
دا مشال ریڈیو دا
اے جانانا پرما گرانا گل خندانا مخلری سیبا ہو سند ڈیر دے عاشق دیر دے ہو سند ڈیر دے عاشق دیر دے عاشق دیر دے